د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودا نن د اتوار ورځ 2019 کال د جون 30 منیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام 5:30 او په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په یو شمېر مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خو لاول خوښ شي د خبرونو سرټکو ته
پاکستان کې حکومت مخالف غوندونو د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د جولای پر 16 نیټه د ایالتي اسمبلی لپاره کېدونکو ټاکنو کې ټولې چارې و پوښته په سپارلو نیوکې کړې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وایي
کو الیکشن کمیشن سیاسي غوندونو ته او عوام ته وکي چې د فوج د پولینګ سټېشن دننه ضرورت لري
د پښتون ملت پالا ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي وایي مونږ پاکستان ماتول نه غواړو خو مونږ دلته د غلامانو په شان هم اوسېدل نه غواړو په کوټه کې هغه نن ویلي دا ملک د فوج لپاره او که فوج د ملک لپاره دی تر څو د دې سوال جواب نه شوي تر هغه پاکستان نشي چلیدلی
او په افغانستان کې د حکومت او حکومت مخالفو مشرانو خبرداري ورکړې کچې د امریکا او طالبانو ترمنځ جاری خبرو اترو کې د بین الافغاني مذاکراتو لاره هواره نسی نو په هیواد کې به خنړی پیښې دوام ولري اسلام آباد ته نږدې د افغان مشرانو له کانفرنس وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي
ټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د ایالتي اسمبلی لپاره د ټاکنو په انتظام حکومت مخالفه ګوندونه اندېښنې څرګنده کړي او وایي چې د ټاکنو کمیسیون هر څه و پوښته په لاس ورکړي چې له عمله د دوی په وینا د ټاکنو عمل په بې پلوه توګه ترسره کېدو باندې شکونه پیدا شوي دي بلې لور جمعیت علما اسلام د جون په 16 نیټه د ټولو ګوندونو غونډه را بللې چې پکې د حکومت په ضد د مخالفه ګوندونو یو تحریک شروع کړل سي د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان ویلي چې حکومت باید د دې سپیناوی وکړي چې په کوم قانون یې د جولای په 16 کې دونکي ټاکنو کې و پوج ته زیات اختیارات ورکړي دي هغه غوښتنه کړې چې پوج باید تر انتخابي مرکزونو د باندې وساتل سي
د پښتون ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزي ویلي زه په پوره ایمانداري او په اخلاص سره د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لخوا او په هم دومره ایمانداري سره د بلوچستان او د سندیانو په استازیتوب سره وایم چې مونږ پاکستان ماتول نه غواړو خو مونږ دلته د غلامانو په رنګ هم اوسېدل نه غواړو نو موري دغه خبره د پښتون د پښتو اکیډمي کوټي په تالار کې د پخوانی سېنیټر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینیئر مرستیال چیرمن عبدالرحیم مندوخیل د دویم تلین مانځ منزل په موقع کړی دا اچکزی ویلی ک د پاکستان استابلیشمنت یا دلته د آباد ولسونو پښتون بلوچ سندی یا د پنجاب جمهوریت خلکو معمولی غلطی هم وکړه نو خوده خبر دی چې پاکستان به بیا پاتې شي او کنه دا غ په وینا پاکستان یو رضاکارانه فیډریشن دی دلته هیڅ څوک د چا غلام نه دی هغه ویل ک څوک د ملک ساتل غواړي اول به دا بنیادی سوال حل کړي کې نه داسې نه چلیږي چې دا ملک د فوز لپاره دی او ک فوز د ملک لپاره هغه ویل د دنیا په قوانینو کې منتخب پارلیمنت د طاقت سرچینې دا چکزی په وینا موږ د پاکستان د جاسوسي ادارو مخالف نه یو پاکستان زموږ ملک دی جاسوسي ادارې د یو ملک غوګونه او سترګي زموږ فوز دی زموږ څخه ټینګونه غواړي د دنیا جهان جازونه غواړي موږ به ډوډۍ نه خورو دوی ته به دا ټول شیان ورکو خو د پاکستان فوز چې کم حلف اخلي په هغه به عمل کوي
د اسلام آباد پولیس ویاند خالد محمود اوان ویلی چې د مئی په میاشت کې د یو لس کلنې پښتنې ماشومې فرشته مومن د قتل په مقدمه کې تورن کس یې نیولی او په جوډیشل ریمانډ یې د اډیالي زندان ته لیږلی دی هغه د حمولې چې نیول سوی تورن کس اسلام آباد سره نږدې د علیپور اوسېدونکی دی او له دې مخکې هم په جنسي زیادتیو ککړ وو نور تفصیل ورباندې ارشد حسین له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي
د اسلام آباد پولیس وای چې سږ کال د مئی په میاشت کې د جنسي زیاتی ورستو د وجلې شوې یولس کلن پښتنې ماشومې فرشته مامن د قتل په مقدمه کې تورن ملزم محمد نثار یې نیولې او په جوډیشل ریمانډ اډیالا جیل ته استولې دی. د اسلام آباد پولیسو ویان خالد محمود اوان ډیو ریډیو ته ویلي محمد نثار د اسلام آباد سره نږدې د علی پور سیمې اوسیدونکي دی او نوموړی د دې نه مخکې هم دغه شان د جنسي زیاتو په شک کې نیولې شوې وو.
بالکل بالکل والدین کیس کے بالکل انہوں نے شناخت کی ہے.
ہغوائی دا فرشتہ مامن کوروالو دا ملزم پیجن گلو کھڑے وا او ہم ددی پ بنیاد پولیس دا ملزم تا پرسے دو کی بریالی شوی. دا ڈیو ریڈیو سر دا پولیس لخوا دا ملزم دا نیول کی دو پ تازہ پر مختک پلو خبرو کی دا فرشتہ مامن پلار گل نبی وائی ملزم نثار دا ہغا لور پ جوندان ہم یراولا او پولیسو دا پلٹن پ محل منگتا دا ہغا شناخت کڑے وو.
دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
د خیبر ضلع د خیبر ځوانانو ټولنې نن په لنډی کوتل کې یوه لویه جرګه را جوړه کړې وه چې غرض یې د لنډی کوتل حلقه 115 نه راتلونکو د صوبایي اسمبلۍ ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته سیمې ته راپېښو هغه وړو ستونزې ور په یادول وو کوم چې د ډېرې مودې نه حل طلب دي خو پخوانو د پارلمان غړو او حکومتونو ورته صحیح پام نه دی کړی. په دغه غونډه کې واړه د سیاسي ګوندونو کاندیدانو ګډون وکړو. البته هیڅ کم آزاد امیدوار ورلا نه ورغلی. د غزوانانو په خپلو علاقو کې د تعلیم صحت او اوبو کموالی په شمول یو شمیر مسلې ممکنه امیدوارانو ته په ګوته کړي.
په افغانستان کې د حکومت او حکومت مخالف مشرانو خبرداري ورکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جاري خبرو اترو کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د لارې په هواري کې ناکامي رامنځته کیږي نو په هیواد کې به خونړۍ پیښې دوام ومومي. د خبرداري په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بل پړاو به د جون په 19 نیټه پیل کیږي او زیاته هیله ده چې د ولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره په یوه موافقتنامه باندې سره راځي. د شنبه پروز د پاکستان په سلانی سیمه بوربند کې د پاکستان په قربتوب نزدې د شپېتو افغان مشرانو کانفرنس ته په وینا کې صدرتي کاندید ګلبدین حکمتیار وویل دغه مذاکرات ګټور دي خو لا تر اوسه هیڅ مثبته نتیجه نه ده ورکړې. هغه وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پوره موافقه نشته او زیاته کړه د جګړې لوی علت هلته د خارجي ځواکونو شتون دی. دغه کانفرنس ته یو بل صدرتي کاندید حنیف اتمر، د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلی او نور مشرانو ویناګانې وکړې. ټاکل شوی چې افغان صدر اشرف غنی به هم د جون په 28 نیټه پاکستان ته سفر کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي هغه د ایران پر ضد نوي او لوی بندیزونه ترتیب کړي چې راتلونکي ګل د ورځې نه به عملي، خو صدر د دې بندیزونو تفصیل نه دی ښودلی. دا خبره صدر ټرمپ پرون د خالی په ورځ په یو ټویټ کې کړې ده. ټرمپ ویلي ایران اټمي وسله نشي لرلی او دغه بندیزونه به هغه وخت ختم شي چې کله ایران یو ترقی کوونکی او خوشحاله ملک جوړ شي. صدر ټرمپ چې دا وخت په کیمپ ډیوډ کې دی روانې دونه مخکې وایټ هاوس کې خبریالانو ته ویلي څومره زر چې تهران د اټمي وسلې نه لاس واخلي زه به د هغوی بهترین عملګری یم. منزه شهید پلن تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي جګړه نه غواړي خو نوموړي ایران ته خبرداري ورکړي چې د جګړې په صورت کې به له قهرجن ځواب سره مخامخ شي. ښاغلی ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل موږ پر ایران نور بندیزونه هم لګوو تر څو دغه هیواد نورو اټومي وسلو جوړولو څخه لاس واخلي. هغه زیاته کړې چې د امریکا لپاره د ایران پر ضد پوځي ګام اخیستل اوس هم یوه لاره کېدای شي. له ان بی سی خبری شبکې سره د جمعې په ورځ خبرو کې نوموړي وویل امریکایان خبرو ته چمتو دي خو په خبره یې ایران ته به د اټومي وسلو چمتو کولو اجازه ورنکړي. د ایراني مشرتابه په مخاطبولو سره نوموړي وویل تاسو نشئ کولای اټومي وسلې جوړ کړئ، که تاسو غواړئ په دې اړه خبرې وکړئ ډیره خدا او کنه کولای شئ د وګدې مودې لپاره له یو تړل شوې اقتصاد سره ژوند وکړي. بلورتا ایرانی چارواکی وایي هر ډول برید با سیمایز او نړیوال اغیز ولري.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ نن د یکشنبه پر ورځ په حیرانوونکي توګه ویلي چې د بې قانونه مهاجرینو په ضد عملیات یې د دوو اونیو لپاره ځنډولې دي. نوموړي په خپل ټویټ کې ویلي چې د ډیموکراټانو په خواست یې د بې قانونه کډوالو له هیواد څخه د ایستلو عمل تر دوو هفتو پورې ځنډولې دي او زیاته کړې ده چې ډیموکراټان او ریپبلیکن ګوند به د پناه غوښتونکو او په جنوبي سرحد باندې ورپېښو ستونزو په اړه د نیمګړتیاو په باب په شریکه کار وکړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو د ګلو کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام را ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته. د خیبر پښتونخوا په قبایلی زلو کې د ایالتي اسمبلی لپاره د ټاکنو په انتظام حکومت مخالفه ګوندونو اندېښنې څرګند کړي او وایي چې د ټاکنو کمیشن هر څه و پوښت په لاسور کړی دي چې له عمله د دوی په وینا د ټاکنو عمل په بې پلوه توګه تر سره کېدو باندې شکونه پیدا شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان ویلي حکومت باید د دې سپیناوي وکړي چې په کوم قانون د جولای په شلمه نیټه کې دونکو ټاکنو کې و پوښت ته زیات اختیارات ورکړي دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا خبريال مدثر شاه له پېښوره په دې ریپورت کې راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان چار صدر کې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي د پاکستان انتخابي کمیسون په شلمه جولای د پښتونخوا نو ضلعو کې د صوبایي اسمبلی 1400 چوکو لپاره کېدونکو ټاکنو کې زیات تر ذمہواری فوج ته حواله کړي دي.
پروندا د نوټیفیکیشن شو چې د ووټ د چپای نه والا تر د پولینګ سټیشن بار او د پولینګ سټیشن دننه دا ټول ډیوټي پاک فوج ته حواله کړو. نو مهرباني وکړئ د دې وضاحت کو الیکشن کمیشن سیاسی گوندونو ته او عوام ته وکي چې د فوج د پولینګ سټیشن دننه ضرورت سده.
وای 2013 عمومي ټاکنو کې هم موږ سو سو واري کمیسون ته خواس کړو چې د امنیت ساتنې لپاره د پولیس اف سی او فوج د انتخابي حوزو بهر تعینات کړي شي خو د نننن د دې هیڅ قسمه عمل دخل نوي. خدا سه نشو او نتایج بیا د هیڅ چا لپاره د قبولیت وړ نو. زیاتای کې یو ځل بیا دغه عمل تکرار شو نو د فوج غوندې ادارې نه به د خلکو باور اوچت شي او دا به د ملک جمهوریت او امنیت لپاره سخه خبره نه وي. بلخوا ډیو چې هم د دغه سیمو یو خبريال رسول داور سره په دې باب له خبرې وکړي نو هغه ویل نه یوازې د سیاسي ګوندونو کاندیدان بلکې آزاد امیدواران هم غوښتنه کوي چې فوج د بهر د امنیت چارې په مخ پوزي او د نن د ټول ذمہواری انتخابي کمیسون سره وي.
لکه ټول سیاسي پارټي هم موږ ته تللي چې پرونه راځي صرفاو طرف نه مسنګي طرف ته هیڅ طرف نه دا وسان چې څومره پر شمالي جنوبي یا په کاویري اضلاع کې او مجوران دي ټول په دې نیوکه کړي دي. الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې پوری دې د نوټیفیکیشن واپس واخلي او سکیورټي فورس چې صرف دا ونا بهر ته ایناد کی دننه دي دا غا پریزایډینګ افسر ته هودي چې اختیار ورکړي چې هغه دننه
وای. لکه څنګه چې انتخابي کمیسون د صوبایي حکومت په درخواست انتخابات د 15 جولای نه 16 جولای ته اوزنډول دغه شان د سیاسي ګوندونو په دې درخواست هم عمل وکړي. بل لوري ته د پاکستان انتخابي کمیسون چارواکو سره په دې اړه د رابطې کوشش وکړو چې کوم وجوهات کې دې شي چې د انتخابي حوزو د نن هم فوج ته ذمہواری سپارلې دي خو د بده مرغه د دې دریز اوریدو کې ځکه ناکام شو چې چا هم په دې اړه خبرې کول نه غوښتل. خو اوس داسې خبرونه را روان دي چې کمیسون دغه فیصله واپس وا نه غستنو امکان ده چې مخالف سیاسي ګوندونه یو غونډه وکي او د نورو لارو ترڅنګ په دې هم سوچو کی چې آیا انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پتہ ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
امریکا امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر د ځوانانو ټولنې هم نن په لنډی کوتل کې یوه لویه جرګه را جوړه کړې وه، او په دغه جرګه کې چې د حلقه 150 نه کم امیدواران د صوبایي اسمبلی په ټاکنو کې برخه اخلي، هغه راغوښتي وو، خو آزاد امیدواران دغه جرګې له نه ورغلي. د دې ځوانانو دغه جرګه راغونډولو مقصد د خپلې علاقې د مسلو نه ممکنه امیدواران خبرول وو. ابراهیم شینواری پی رپورټ تیار کړی.
په 6 جولای کیدونکو د صوبایي اسمبلی ټاکنو نه وړاندې د خیبر ضلع حلقه 150 نه په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو د سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو پام ولسی ستونزو او غوښتنو ته راړولو په غرض نن په لنډی کوتل کې د لوی جرګې په نوم یو لوی ولسی غونډه وشوه، کومه چې ځای د ځوانانو ټولنې نوجوانانو قبایل خیبر د نظارت لاندې را جوړ کړی شوی وه. په دغه ولسی غونډه کې د حلقه 150 امیدوارانو ترڅنګ د لوړګي تحصیل کمی مشرانو او د مدني ټولنو غړو هم په ګڼه شمېره کې ګډون درلود. د ځوانانو دغه ټولنې استازو د امیدوارانو په وړاندې ګڼه شمېره هغه ستونزې او مشکلات کې خود د کومې چې د هغوی په وینا تر اوسه د حل کولو کومې د زړه پورې هڅې نه دي شوې، او هم دغه وجه وه چې د سیمې یو ځوان امیر پریده یې چې پخوا د سیمې پارلماني استازو د دغه مشکلاتو حل کولو نه سرغړونه کړې، نو ځکه یې د نن ورځې دغه غونډه را جوړه کړه.
راشي امیدواران راشي سیاسي نهاري وکي، او د هغوی په یو منشور کې هم داسې خبره نشته دی چې هغه تا ته دا ښکاره شي چې دا به چې د علاقې لپاره ګټور شي. صرف ډور ټو ډور کمپین کوي، اوس خبره کوي، سوچ نشته دی، فکر یې نشته دی، منشور یې نشته دی. او بل چې کوم کنډیډیټ دی کې زیات تر داسې دی چې هغوی مشران یا هغوی پارټۍ چې آلریډي ازماو شوي دي، نو په دې موقعه باندې موږ دوی ته دا په ګوته کوله چې زموږ په علاقه کې اوس هم دا مسلې دي، لہذا تاسو په دې مسلو باندې فوکس وکړئ، په دې مسلو توجه
د دغه لوی جرګې منتظمین او د ټاکنو امیدواران البته په دغه خبره موافق وو چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو او د هغې نه وړاندې وختونو کې هم د پاکستان مرکزي حکومتونو د قبایلو مشکلات حل کولو ته صحیح پام نه دی کړی. د نن ورځې په دغه غونډه کې د پیپلز ګل نه علاوه د عوامي نیشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې کاندیدانو هم برخه درلوده. البته د بلنې ورکولو باوجود دغه غونډې له هیڅ کوم آزاد امیدوار نه راغلی. غونډې ته وینا کوونکو که یو اړخ ته په حکومتي ادارو او په مرکزي او صوبایي حکومتونو سخت نیوکې وکړي، نو بل اړخ ته یې تور ولګاوه چې د نوې بارډر پالیسۍ په نوم د تورخم په پوله د سلګونو په شمېره کې ځایي خلکو نه روزګار واخیستی شو. نېشنل لاجستیک سل د بې جوازه مداخلو له وجې نه یوازې د ځایي تاجرانو تجارت متاثره شوی، بلکې د دغې له وجې افغانستان ته هم صادرات تر ډېره حده کم شوي. وینا کوونکو په کلکه د مرکزي حکومت دا هم غوښتنه وکړه چې د تورخم په پوله آزادانه تګ راتګ دپاره دي په ځایي اوسېدونکو د شرط ختم کړی شي، او د نوي کسٹم ټرمینل جوړولو په نوم دی د ان ال سی له خوا په غیر قانوني توګه قبضه کړی شوی ځمکې د دوی غیدارې نه واپس واخیستل شي. په دغه محل هم د ان ال سی نه دا غوښتنه هم وشوه چې هغوی د ترانسپورټرانو نه د زرګونو روپو هغه ټیکسونه د کومې چې ان ال سی ته اخیستو قانوني اجازه نشته اخیستل بند کړی شي. د ځوانانو ټولنې غړو د حلقه 150 په ووټرانو غږ وکړو چې په 6 جولای کیدونکو د صوبایي اسمبلی ټاکنو کې فقط د هغه امیدوار په حق خپل رائے ورکړي څوک د دغه مشکلاتو حل کولو کې واقعا مخلص ای. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADIWABANE.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. دا د VOA دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکا ډیوا ده. سیاسي او مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دلی په شپږم جون د ټولو ګوندونو کانفرنس را بلل چې په کې د حکومت مخالفه ګوندونه به ګډون کوي او د حکومت پر ضد د یو تحریک د چلولو تګلارې به جوړوي. نور تفصیل ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
د انګریزي ژبې ډانورس پاڼه وایي د مولانا فضل الرحمن لخوا چې دغه ټول ګوندیز کانفرنس را بلل شوی په الوندې ویل کیږي چې د بجټ ترڅنګ د حکومت لخوا د لسو کالو د پلټنو د کمیشن او ورسره په نورو مسلو به خبرې اترې وشي. د جمعیت علما اسلام ګوند د قبایلي زلو مشر او د مولانا فضل الرحمن مشاور مفتي عبدالشکور وایي د دې غونډې بنیادي مقصد دا دی د حکومت ناکامۍ او نااهلۍ دا ټولې په مخه وساتي او ولس ته به یې وړاندې کړي. او دویمه خبره دا چې د حکومت نسکورولو پورې به د جمعیت علما اسلام تحریک دوامداره ساتي.
او پازاب سے مبتلا سو میتر په بنیاد باندې با یو شلت اعلانیه تیارو او بیا به قوم درو رو نو بنیادی هدف پیدا کړ سب دادا تیمور بردا حکومت نړو تر څو پورې مو دا حکومت ختم کړی نه بالکل اسمبلی منی ختم کړي او اثر نو الیکشن نه سوې د جمعیت تحریک جاری.
د عوامي نېشنل ګوند عمومي سیکرټر مفتیار حسین د جمعیت علما اسلام د ټولګوندیز غونډې په اړوند وایي چې د ټولو ګوندونو مولانا فضل الرحمن د ټولګوندیز غونډې واک ورکړو او هغه هیله لري چې ټولې پارټۍ به پکې ګډون وکړي. وی ویډیو سره په خبرو کې مفتیار حسین ویل د تحریک انصاف حکومت سلیکټډ دی او دوی د روانو حالاتو په تناظر کې غواړي چې نوي انتخابات وشي او چې دغه اولسي انتخابات وي.
زمون پاتې خو مخکې نه ده سرکټ پر خبره چې دا الیکټر نه ده سرکټ کورنمنت او د دې حکومت په وجه باندې کومه مشکلات راځي دا څه واقعي مون مطلب په دې بنیاد باندې وایو چې د ملک مشکلات ختمول دا ګراني او دا کومه طریقه باندې چې یې سره په کومه شرایط باندې باندې شي دي دا مطلب چې د دې اجازه کول او بیا مطلب چې لکه یو خاص د ملک د مشکلات په مخه الکول او مخه بوتلای د دې د فارغ کمیونې د نوې الیکشن په کار دی او چې کوم خلک الیکشن وګړي نو په ریښتیا خلکو ته واره کول غواړي یعنی سلیکټډ خلکو ته نه الیکټډ خلکو ته ګورنمنت ته واره کول غواړي دا چې موږ ډیماند هم دی دا څنګه یې ډیماند هم دی.
سیرونکو خبریال په خرکا کا خیل چې پروستیو کې مولانا فضل الرحمن سره لیدلی وای په اسلام آباد کې سیاسي بدلونونه خای چې پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن به په دې تحریک کې پوره برخه وانخلي خو مولانا په دې باور دی چې د حکومت نسکورولو پوره تحریک وچلوي.
خو دا تیر ورځ کې کوم د صورت حال مونږ ګورو د پارلمان دننه مخکاري دا چې مولانا سبا ډیر حکومت ته پاتې ورنه کې مولانا به خپل نظر پورته کړي رسته په کې دي چې دا هغه تحریک کامیابی ته وګوري کې دي چې دا نور ګوندونه سره شامل شي په کله وخت مولانا صاحب په څو نوکلای باندې هم چې یوازینی تحریک باندې هم هغه مادر چې کما سره څوک ملګرتیا نم کوي نو زه به سړک ترې ځم.
مولانا فضل الرحمن سورزه وړاندې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د مشرانو سره لیدلی او ټول ګوندیز غونډې پاړې ور سره خبرې کړي. د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلي د حکومت د نسکورولو یا تحریک چلولو په اړوند پریکړه به په ټول ګوندیز غونډه کې کولې شي. پروژه کې هم د پیپلز ګوند لخوا په بلل شوی یو غونډه کې ویل شوی چې په ټول ګوندیز غونډه کې به د حکومت پر ضد د راتلونکي تګلارې پریکړه کولې شي. ارشد مومند وایس اپ امریکا دیوا شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
خبری خبرونه ده. د قطر امیر شیخ سمیم بن حماد اسانی د دو ورځنی سفر په موقع باندې پاکستان ته تللی و چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ورته د دغه سفر بلنه ورکړی و او د پاکستان سره د سرمایه کاری، تجارت او د سیالګری سره سره په نورو مدونو کې هم یو شمیر د یاداشت معاهدې دستخط کړي دي. خو د قطر د شیخ دغه سفر د پاکستان لپاره څومره اهمیت لري او د پاکستان او د قطر ترمنځ تعلقات کم اړخته بوتلی شي، په دې حواله سره د سړنکار جانګیر خټک سره خبرې کړي دي. بختور شاه،
ما دا ښکاري دا چې فلحال خو زیات واضح نه دی چې څومره حده پرې به دا اقتصادي کړکیچ کې پاکستان سبرسته وکړي، خو دا ضرور ده چې فائده خو به یې وي، ځکه چې پاکستان ته قطر د وخت ایل این جی یعنی چې کم مایا ګیس دی هغه ټولو کې زیات ورکوي لګیا دی، او لکه سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو سره لکه پاکستان ډیلیډ پیمنٹ یا پر قرضہ باندھے چې څنګه هغه تیل اخلي، نو یو سوچ دا هم پاکستان کې مخې ته راغلی و چې کېدی شي کدا کوشش وکړلی شي چې قطر نه هم سموده باندھے په قرضہ باندھے گیس واغستلی شي، چې کم فی الحال څه داسې واضح امکانات ما ته ښکاري نه، خو داسې خبرونه راتلل. فی الحال چې کم خبرونو کې خبرې راځي هغه دا دي چې پاکستان دا توقع لري چې د دورې په نتیجه کې به پاکستان کې شپږو نه اتو ارب ډالرو سرمایه کاری اعلان به کیږي، او چنن کم خبر شوی دی او تر اوس پورې چې کم پدرو یا داشتونو دستخط شوی دی هغه در لاندې پاکستان کې قطر به سرمایه کاری کوي درو مختلفو علاقو کې یا ایریاز کې، یو خدا ده چې تجارت یا سرمایه کاری به زیاته وي او سره صحت کې به پیسې لګوي، او سره دا چې پاکستان نه چې کم دولت بهر زی پپټ زی یا منی لانډرنګ چورته وي هغه په حواله سره هم دواړو هیوادونو ترمنځ به همکاري زیاتېږي، او دا هم چې پاکستان او قطر ترمنځ چې کم اړیکې دي هغو کې دا یو اهم پیشرفت ځکه هم دی چې تاسو وګورئ ټایمنګ یې وګورئ، یو طرف ته د امریکې او د ایران ترمنځ ډېر سخت حالات خراب دي، هلته کې ډېر زیات هغوی کې ټینشن دي، کړکېچ ډېر زیات شوی دی آج هر کله چې ایران تر طرف د امریکې په پیلټ الوتکه وغورځول شو، او قطر په هغه سیمه کې موجود دی، او سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو سره د قطر تعلق ډېر زیات خراب دی، او عام رائے دا ده چې کېدی شي چې هغه لکه څه جوکاو ایران طرف ته وي. په دوه حالاتو کې د دې امیر پاکستان تر راتګ یو اهم وخت موقع ده. دویمه دا چې نن تاسو غوري پاکستان کې د افغانستان سے مشران راغلی دی، سے لیڈران راغلی دی، او هغی په بری کې ملاقات کړی دی چې مقصد افغانستان کې چې کم د صلح د پاره کوششونه روان دي هغه کې سره لګونتي دوره هغه زیات کړی، او طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ چې کم خبره تور د پاره کوششونه کیږي هغه کې هم سره لاس واچول شي. پاکستان په دې کې یو مهم رول ادا کوي، پاکستان یو سابقا خارجه سیکرټر چې کم دی هغه د دې چې کوم غونډه ده هغه کې هغه ډېر بنیادی کردار ادا کړی دی، او بیا دریم دا چې په قطر کې د دلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې هم را روانو ورځو کې را روانې دي، شروع کېږي لګیا دي، او په دوه تناظر کې دا دوره سیاسي حیثیت سره هم ډېر زیاته مهمه ده، او اقتصادي اهمیت هم ډېر زیات دی، ځکه چې پاکستان به شکه چې اقتصاد ډېر زیات په مشکل کې دی، او پاکستان ته ډېر سخت پیسو هم ضرورت دی او د سرمایه کاری هم ضرورت دی، او اوس دا به قتل غواړي چې دې چکم دوره دا دې په نتیجه کې پاکستان ته حقیقي توګه باندې څومره سرمایه کاری راځي، پاکستان ته قطر د طرفه ګیس په مد کې چې تنوي داسې لوزنانه کیږي چې کم کې پاکستان ته ګیس زیات ارزان نرخونو باندې ورکړل شي یا بیا ډیلیډ پیمنٹ یا په قرض باندې ورکړل شي دا بلا قتل غواړي، او کدا چې څه ګامونه واغستل شي چې کم ځای کې پاکستان ته ګیس په ډیلیډ پیمنٹ یا په قرض باندې ورکړل شي یا بیا په لوی داسې پروګرامونو اعلان وکړل شي چې کم درلاندې پاکستان کې به نوی سرمایه کاری کیږي، نو یقیني توګه باندې هغه د پاکستان اقتصاد د پاره به بد خبر بنی، ډېر ښه خبر به وي.
ډېره مننه جانګیر خټک صاحب تاسو.
ډیر مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
جانو ریتن کو ڈیوا خبری خبرونه کی افضل بیت استا هر کله وایو لاول وړاندې کو د خبرونو سر ټکی.
حکومت مخالفه ګوندونو د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د جولای په شلمه نیټه د ایالتي اسمبلۍ لپاره کېدونکو ټاکنو کې پوښت زیات واک ورکولو باندې اندېښنې څرګنده کړې. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي
کو الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو ته او عوام ته وکړي چې د فوج د پولینګ سټېشن دننه ضرورت څه.
د پختون ملت پاله ګوند پختونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزئی وایي موږ پاکستان ماتول نه غواړو خو موږ دلته د غلامانو په شان هم اوسېدل نه غواړو. نن په کوټه کې وی غونډې ته چکزئی ویلي تر څو د دې سوال جواب نه شوي چې پاکستان د فوج لپاره دی او فوج د ملک لپاره نو پاکستان نشي چلیدلی.
په افغانستان کې د حکومت او حکومت مخالفه مشرانو خبرداري ورکړې چې چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ جاري خبرو اترو کې د بین الافغاني مذاکراتو لاره هواره نسی نو په هیواد کې به خونړۍ پیښې دوام ولري. اسلام آباد ته نږدې د افغان مشرانو له کانفرنس وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د ایالتي اسمبلۍ لپاره د ټاکنو په انتظام حکومت مخالفه ګوندونه اندېښنې څرګنده کړې او وایي چې د ټاکنو کمیشنو هر څه پوښتنه په لاس ورکړي چې له امله د دوی په وینا د ټاکنو عمل په بې پلوه توګه ترسره کېدو باندې شکونه پیدا شوي دي. بلې لور جمعیت علما اسلام د جون په 26مه نیټه د ټولو ګوندونو غونډه رابلله چې په کې د حکومت په ضد د مخالفو ګوندونو یو تحریک شروع کړ. د حکومت د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان ویلي چې حکومت باید د دې سپیناوی وکړي چې په کوم قانون د جولای په شلمه کې دونکو ټاکنو کې وپوښته زیات اختیارات ورکړي دي.
د پښتون ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزئی ویلي زه په پوره ایمانداري او په اخلاص سره د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لخوا او په هم دومره ایمانداري سره د بلوچو او د سندیانو په استاسیسو استازي سوب سره وایم چې موږ پاکستان ماتول نه غواړو خو موږ دلته د غلامانو په شان هم اوسېدل نه غواړو. نوموړي دغه خبرې د پښتو اکیډمۍ کوټې په تالار کې د پخواني سینیټر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینیئر مرستیال چیرمن عبدالرحیم مندوخیل د دویم تلین د منسلو په موقع یوې غونډې ته کړې دي. اچکزئی ویلي دا ملک د فوج لپاره او که فوج د ملک لپاره دی تر څو د دې سوال جواب نه شوي تر هغې پاکستان نشي چلیدی. د دنیا په قوانینو کې منتخب پارلیمنت د طاقت سرچینې. د اچکزئی په وینا موږ د پاکستان د جاسوسي ادارو مخالف نه یو. پاکستان زموږ ملک دی. جاسوسي ادارې د یو ملک غوږونه او سترګې خو د پاکستان فوج چې کوم حلف اخلي په هغې به عمل کوي. هغه د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر اسد قیصر نه وغوښتل چې د علي وزیر او د محسن داوړ پروډکشن آرډر دی جاری کړي. د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیخي په حق لاغه ویل پاکستان به د خړ کمر په پیخه خامخا د وزیرستان د خلکو نه مافي اخلي.
په افغانستان کې د حکومت او حکومت مخالفه مشرانو خبرداري ورکړې چې چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ جاري خبرو اترو کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د لارې په هواري کې ناکامي رامنځته کیږي نو په هیواد کې به خونړۍ پیښې دوام ومومي. د خبرداري په داسې حال کې مخته راغلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بل پړاو به د جون په 19مه نیټه پیل کیږي او زیاته هیله ده چې د ولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره په یوه موافقتنامه باندې سره رضا سي. د شنبه پروز د پاکستان په سلانی سیمه بوربن کې د پاکستان په قربتوب نزدې د شپېتو افغان مشرانو او کانفرنس ته په وینا کې صدرتي کاندید ګلبدین حکمتیار ویل دغه مذاکرات ګټور دي خو لا تر اوسه هیڅ مثبت نتیجه نه ده ورکړې.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ ویلي هغه د ایران پر ضد نوی او لوی بندیزونه ترتیب کړي چې د راتلونکي د ګل د ورځې نه به عملي خو صدر د دې بندیزونو تفصیل نه دی ښودلی. دا خبره صدر ترامپ پرون د خالی پورس په یو ټویټ کې کړې ده.
په ایتوپیا کې چارواکي وایي د پوج سرلشکر د شنبې په ورځ د خپل یو ساتونکي له لاسه وژل سوی. دا له هغه وروسته چې چارواکو ویلي وو د امهارا په ایالت کې د کودتا هڅه سوي. د ایتوپیا د وزیر اعظم ویاندی ویلي د پوج سرلشکر سیار مکونن او یو بل ریټایرډ یا متقاعد جنرال په یوه مربوطه حمله کې د سیار په کور کې وژل سوي. ویاندی د شنبې په ورځ ویلي وو چې د امهارا ایالت په مرکز د وژونکو یوې ډلې په غونډه حمله وکړه او سیمه ییز صدر امباچیو مکونن او د هغه یو سلاکار یې وواژه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جبه د کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. په افغانستان کې د حکومت او حکومت مخالفو مشرانو خبرداري ورکړې کچیر د امریکا او طالبانو ترمنځ جاري خبرو اترو کې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د لارې په هواري کې ناکامي رامنځته کیږي په هیواد کې به خونړۍ پیشي دوام ومومي. نور تفصیل ور باندې عدنان رشید په دې ریپورت کې راکوي.
دا خبرداري په داسې حال کې راغلی چې امریکا او طالبان د یو میاشت د خبرو اترو وروسته د جون په یو کم دیرشمه باندې د خبرو اترو بل پړاو تکینی او زیات امکان دی چې دغه غونډه کې دواړه ډلې د افغانستان ولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره په یو مسویده باندې رضا شي. د افغانستان صدارتي انتخاباتو لپاره امیدوار او د سیاسي ډلې حزب الاسلامي مشر ګلبدین حکمتیار اول خبرې اترې ښې دي خو دا ناکافي دي، ولې چې تر اوسه دغه مثبت نتیجې نه دي ورکړي. نوموړي دا خبره په پاکستان کې د لاهور پروسس په نامه په بوربن کې راجوړ کړل شوی غونډې ته په وینا کې وکړله چې پکې د افغانستان نه راغلي شپېته مشرانو ګډون کولو. ښاغلي حکمتیار زیاته کړله افغانان په دې نه دي سلا شوي چې کله او څنګه امریکا په مشرۍ کې خارجي ځواکونه د دغه هیواد نه وځي، او د نوموړي په وینا هم د دغې له وجې په هیواد کې جنگ روان دی. ګلبدین حکمتیار اول باید ټول افغانان په خپل منځ کې د خبرو اترو د لارې چې پکې حکومت مخالف سیاسي ډلې او افغانان شامل وي د دغه هیواد نه د نړیوال ځواکونو د وستلو لپاره یو نیټه وټاکي. د هغه په وینا طالبان به په ډاګه کوي چې دوی په انتخاباتو باندې یقین لري او صرف د انتخاباتو د لارې دوی واک ترلاسه کولی شي، او دوی به دا یقین دهنی هم ورکوي چې دوی په نورو لارو د واک اخیستلو کوشش به نه کوي. طالبان او امریکا ترمنځ روانو خبرو اترو کې په دوه خبرو باندې زیات توجه ورکول کیږي. اول، طالبان غواړي چې امریکایي ځواکونه د دغه هیواد نه وځي، خو په بدل کې امریکا غواړي چې طالبان دا یقین دهنی ورکړي چې دغه هیواد به یو ځل بیا د ترهګرۍ مرکز جوړېدلو ته نه پرېږدي. امریکا غواړي چې طالبان د افغانستان حکومت سره نیخ په نیغه خبرو اترو ته کینی، خو دغه جنگیالي وای اول دی امریکایي ځواکونه د افغانستان نه د وتلو نیټه اعلان کړي او د هغې وروسته به په نورو اړخونو خبرې کوي. د افغانستان صدارتي انتخاباتو یو بل امیدوار او د قایمي سلامتیا په خوانی سلاکار حنیف اتمر په پاکستان کې را جوړ کړل شوې غونډې ته وویل د امریکا او طالبانو سره روانو خبرو د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو اترو سره سم په کار ده چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې پیل شي، او په دغه خبرو کې د هیواد مستقبل، د ډزبندۍ او د امن لپاره یو جامع لوزنامه چې پکې د قیدیانو خوشی کول شامل وي لپاره کار وکړل شي. دغه غونډې ته په وینا کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي وویل د امن لپاره یو بل امید پیدا کړل شوی دی او موږ لا دا ځای کول نه دي پکار. د پاکستان په کوربتوب دغه غونډه کې د افغان پیس کونسل لپاره د حکومت لخوا ټاکل شوی مشر کریم خلیل هم ګډون کولو، او ټول ګډونوال په دې رضا شوي وو چې زب تر زره د افغانستان خونړي جنگ ختم کړل شي. خو په دغه غونډه کې طالبانو شرکت نه وکړي، ولې چې هغوی افغانستان حکومت سره د خبرو اترو سخت مخالفت کوي او هغه غونډو ته نه حاضرېږي چېرته چې افغان حکومتي مشران ناست وي. یاد دی وی چې د جون په 20مه نیټه به د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان سفر هم کوي، خو افغان چارواکي د لاهور پروسس په نامه راجوړ کړل شوی غونډې باندې خوشاله نه ښکاریږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي هغه د ایران پر ضد نوې لوی بندیزونه ترتیب کړي دي چې د راتلونکي د ګل د ورځې نه به عملي، خو صدر د دې بندیزونو تفصیل نه دی ښودلی. دا خبره صدر ټرمپ پرون د خالی په ورځ په یو ټویټ کې کړې ده. منظر شهید په تفصیلي رپورټ راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي جګړه نه غواړي، خو نوموړي ایران ته خبرداری ورکړی چې د جګړې په صورت کې به له قهرجن ځواب سره مخامخ شي. خاغلی ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل موږ پر ایران نور بندیزونه هم لګوو تر څو دغه هیواد نورو اټومي وسلو جوړولو څخه لاس واخلي. هغه زیاته کړې چې د امریکا لپاره د ایران پر ضد پوځي ګام اخیستل اوس هم یوه لاره کېدای شي. له ان بی سی خبری شبکې سره د جمعې په ورځ خبرو کې نوموړي وویل امریکایان خبرو ته چمتو دي، خو په خبره یې ایران ته به د اټومي وسلو چمتو کولو اجازه ورنه کړي. نوموړي خپله هغه وروستۍ پریکړه هم مناسبه وبلل چې هر مېز تنګي کې یې د امریکایي څارګري ډرون له غورځېدو وروسته د هوایي بریدونو په تړاو بیرته اخیستې وه. ولسمشر ټرمپ وایي ورته ویل شوي وو چې 150 ایرانیان به وبوژل شي. هغه وایي چې دا مې خوښه نه شوه، فکر مې نه کاوه چې دا به متناسبه وي. تهران وایي ویشتل شوی ډرون د دوی هوایی حریم ته ننوتی وه، خو د امریکا متحده ایالاتو چارواکي ادعا کوي چې هغه بې پیلوټه سارګر الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوت پر مهال ویشتل شوې ده. ولسمشر ټرمپ وایي د برید لپاره پلان چمتو او د هغه د تایید انتظار کېده. نوموړی وایي چې له جنرالانو یې پوښتنه وکړه چې څومره خلک به وژل کیږي. هغه وایي یوې ثانیې لپاره یې پرې غور وکړ او وی ویل پوهیږئ دوی یوه بې پیلوټه الوتکه وویشته، هر څه نوم چې ورکوي، او دلته به موږ 150 وژل شوو کسانو سره ناست یو چې که زه وایم ښایي ټول ټال نیم ساعت وخت ونیسي. ولسمشر ټرمپ هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې ویشتل شوې الوتکه د ایرانی راډار او توغندیز سیستم په ګډون پر ځینو ایرانی هدفونو د بمبار لپاره په لاره وه چې وویشتل شوه. نوموړي وویل په هوا کې هیڅ الوتکې نه وې. د ایرانی مشرتابه په مخاطبولو سره نوموړي وویل تاسې نشئ کولی اتومي وسلې جوړې کړئ، که تاسې غواړئ په دې اړه خبرې وکړئ ډیره ښه ده، او که نه کولی شئ د اوږدې مودې لپاره له یوه تړل شوي اقتصاد سره ژوند وکړئ. بل لور ته ایرانی چارواکي وایي هر ډول برید به سیمه ایز او نړیوال اغیز ولري. د ایران بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال سید سجاد رسنیو ته ویلي دي که پر ایران تیری کیږي ایران به یې ځواب ورکوي. نوموړي زیاته کړې ده چې دا څرګنده ده چې د ډونالډ ټرمپ ادارې ځینې غړو د ایران حکومت نسکورول غوښتل. په سیمه کې د تیلو پر لیږدونکو بیړیو بریدونه کړي دي، او له هغه راهسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په ډیرېدو دی. امریکایي چارواکي وایي ډیر ژر به ایران په نړیوالو همغږۍ د ایران پر اټومي پروګرام نور بندیزونه ولګوي. تیر کال د امریکا متحده ایالات له هغې هوکړې په شا شوه چې د ایران اټومي پروګرام په تړاو 2015 کال کې شوې وه. امریکا متحدو ایالتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د دوشنبه په ورځ د ایران په تړاو غونډه وکړي.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا جبدا ګل او قدر منوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري. او سم زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د اسلام آباد د پولیسو یو ویاند ویل دي چې د مې په میاشت کې د یولس کلنې پښتنې ماشومي فرشته مومن د قتل په مقدمه کې تورن کس یې نیولې دي او په جوډیشل ریمانډ یې د اډیاله زندان ته استول دي. نور تفصیل ورباندې ارشد حسین هم د اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
که څه هم د اسلام آباد پولیسو د یو لس کلن پښتنې ماشومې فرشته ممن په قتل کې د تورن کس د نیولو دعوه کړې، خو د فرشتې مور او پلار وایي چې هغوی اوس هم د انصاف په تمه دي. د اسلام آباد پولیس وایي چې سږ کال د مئی په میاشت کې د جنسي زیاتي وروستو د وژل شوې یو لس کلن پښتنې ماشومې فرشته ممن د قتل په مقدمه کې تورن ملزم محمد نثار یې نیولې او په جوډیشل ریمانډ یې اډیاله جیل ته استولې دي. د اسلام آباد پولیسو ویان خالد محمود اوان ډیوه ریډیو ته ویلي، محمد نثار د اسلام آباد سره نږدې د علیپور سیمې اوسیدونکي دي او نوموړی د دې نه مخکې هم دغه شان د جنسي زیاتو په شک کې نیولې شوی وو.
بالکل بالکل بلدین کې اس کې بالکل انہوں نے اس کو انہوں نے شناخت کی ہے اور یہ اپنا ابھی یہ شناخت ریڈ اونی جیل میں جو باقاعدہ ضابطے کی کروائی ہے وہ رونی بکایا، لیکن بچیوں نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے ہمیں اس کا اولیا بتایا تھا، سکیچ بنایا تھا، اس سے ہمیں لیڈ ملی اور کیا کہتے ہیں پھر اس کو ہم نے گرفتار کیا.
ہوائی دا فرشتہ مامن کوروالو دا ملزم پی جنگل کړی وا او د ملزم هولیای هم پولیسو ته ورخودلی وا او هم د دې په بنیاد پولیس دغه ملزم ته پرسیدو کې بریالي شوی. ښکار دی وی چې یو لس کلن فرشته مامن د 13 مئی په میاشت کې د اسلام آباد سره نږدې د علیپور فراج څخه بے درکه شوی وا او د هغه مړی بیا د مئی په 28 نیټه د شیزار ټاون په ځنګلونو کې تر لاسه شوی وو او د هغه د بے درکه د مقدمه په نه درج کېدو هغه وخت ځای خلکو په پولیس باندې د بے غوري تورونه لګولې وو او یو احتجاجي ناشته هم کړی وا. د ډیوه ریډیو سره د پولیس لخوا د ملزم د نیول کېدو په تازه پرمختګ په لو خبرو کې د فرشته مامن پلار ګل نبی وای ملزم نثار د هغه لور په ژوندانه هم يرولا او پولیسو د پلټنو په محل مونږ ته د هغه شناخت کړی وو.
کې مدا ته ډېر کسان نو مناسب شي او بجیو باندې ټیو باندې چلی دی اوس په کې دا کثر راغې نو دا ګورنو چې اصل مجرم دې مونږ ته سوګ راکې او اصل مونږ خدا و په دې کار کې مونږ دا کثر په کار چې مونږ خپل عادت لور خپل قاتل دې خود دې بي ګنا سره او دې یو مظلوم په کې دا سره راګیر نه شي چې مونږ الله ته څه جواب ورکو. مونږ د پولیس نه دا مطالبه کوو چې مونږ کا سچا خپل د چې کوم چې مونږ مجرم دې مونږ ته هغه ملاوي شي نو د پولیس کو په خلو معنی یا په دې دهشت معنی هغه خو به دوره د 500 مجرمانو ماته پیدا کړي خو زما هغه مجرم نه دی پکار. ما ته هغه مجرم پکار چې د ثبوتونو او د ټیسټونو او د مکمل د ګورنمنت شهادتونو سره مکمل ماته پیدا چې زما هغه مجرم دی. اے ورور به ته د سوي مرو زلا ما کنه ک مرګ خرڅې دی نو ما به زما کور والا به اوس وختي په بای هغه سه وز مونږ سه ژوند دی مونږ سه زندگی دی مونږ باندې خوف ته په مونږ باندې یې را ده.
سرګند دی چې د مې په میاش کې د فرشته مامن د مړي په تر لاسه کېدو د هغه وارثانو د پولیس په ضد احتجاجونه کړی وو او په دغه احتجاج کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او د قومي اسمبلی غړي محسن داول او علي وزیر هم ګډون کړی وو. وزیر اعظم عمران خان هغه مهال د پولیس د بیغورې لقبل د شیزار ټاون تانې ډي اس پي عابد حسین معطل کړی وو او وفاقي حکومت د وجل شوې فرشتي د مور او پلار سره د لس لک روپو مالی امداد هم اعلان کړی وو او د فرشته مامن پلار وایي چې د حکومت لخوا ورته مالی امداد هم ترلاسه شوی دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوه اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
خبری خبرونه دا وسو بلوچستان ته چرته چی خبریالانو او د میډیا نمائندگانو احتجاج کړی دی او احتجاج د دې پرسد دی چې د میډیا ادارې ولې بغیر د څه عذر یا بغیر د څه سبب خپل ملازمین یا کارکونکي د نوکریانو نه وباسي. د دې خبریال حمید سمسور په رپورټ تیار کړی.
دغه احتجاجي مظاهرات د کوټي د مطبوعات کلب مخې ته د بلوچستان د خبریالانو د سازمان له لوري وسوه. په کوم کې چې د ټي وي، ریډیو، ورسپانو ایډیټرانو مالکانو او خبریالانو ګډون درلودي. دوی له خبری رسنۍ څخه د ګوښسو خبریالانو عمل په کلکه باندې وغندي او د دې په ضد باندې شعارونه هم ورکول.
برطرف ملازمین کو
بحال کرو بحال کرو،
صحافیوں کا معاشی قتل عام
بند کرو بند کرو.
د بلوچستان یونین اپ جرنالیست مشر ایوب ترین وویل چې موږ د خبریالانو روزګار د ختمولو په کلکه غندنه کوو.
جاجیم زهرا په 24 ټی وی چینل چې دی هغه په کوټه کې او په پېښور کې خپل ملازمین چې دی اخیستلې دي، نو د دې په خلاف موږ د احتجاج شروع کړ او موږ غوښتنه ده چې کوم 24 ټی وی چینل چې دی هغه په ځای چې د کوټه ملازمین یا د پېښور ملازمین مو باسي په خپل په اسلام آباد کې په لاهور کې او چې خیر زوري اخراجات یې هغه د کم کې وجه چې دلته خلک بیروزګاره کې، ځکه چې د دې خلکو د بیروزګاره کولو سره یو معاشي قتل دی او دا په پېښور او کوټه کې دا کار شوی دی. د دې په مقابل کې په کراچۍ لاهور په اسلام آباد کې داسې مشکل د خبریالان لپاره نشته، د دې چینل د ورکرانو لپاره نشته.
د خبري اعلانو د سازمان لوري وویل سو چې دوی به د بلوچستان اسمبلی و مخې ته هم په دې باب احتجاج کوي.
موږ به په دې کله سبا چې د اسمبلی سره واکاوټ کوو او موږ دا واکاوټ به تر هغه وخت پر روان ترڅو چې د بلوچستان حکومت او په اسمبلی کې هیڅ اختلاف چي دی هغه یو مزمتي قرارداد دغه 24 ټی وی چینل په خلاف نه راغوشتي، او د دې ترڅنګ موږ به د صوبایي حکومت سره هم د مطالبه کوو چې هغه د 24 ټی وی چینل سره سره نور چې کوم خبرسان ادارې دي او هغه ته به په سختي سره ہدایت کړي چې په کوټه یا په پښور کې چې کوم خلک دي بیروزګار کې داغه د مخنیوي لپاره به ځانګړي ګامونه پورته کړي.
وینا کوونکو چې معلومات تر ولسی خلکو پورې رسول دا د دوی بنسټیز حق دی او خبري اعلان د دې لپاره ډیر مهم رول لوبوي. د دوی له خلې سي حکومت د یو د سیسي لمخه پر خبري رسنوي باندې د اشتیاراتو بندیز لګولې دي. حمله دغه قبله ګڼ شمیر خبري رسنوي اوس له مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. وینا کوونکو ویل چې حکومت غواړي چې د خبري اعلانو ژغ کنټرول کړي او د خپل خوشي خبرونه په دوی باندې خورول غواړي. امیت سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
خبری خبرونه د پښتون ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي وای مونږ پاکستان ماتول نه غواړو، خو مونږ دلته د غلامانو په شان هم اوسېدل نه غواړو. نن په کوټه کې وی د ستوري ته وینا په موقع اچکزي ویلې دي چې دا ملک د فوز لپاره دی او که فوز د ملک لپاره دی تر څو د دې سوال جواب نه شوي تر هغه پاکستان نشي چلیدلې. حفیظ شیرانی نه پیریپورټ ورو.
پښتون ملت پال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای وای پاکستان ماتول نه غواړي، خو د غلامانو په چیر پکې اوسېدل هم نه غواړي.
دا ملک د یو فیډریشن دی، رضاکارانه فیډریشن دی. دلته هیڅوک د چا بادار نه دی، دلته هیڅوک د چا غلام نه دی. زه په ډېر پوره ایمانداری چې زه لرم، په ډېر پوره ایمانداری د پښتونخوا ملي عوام پارټي لخوا او بالکل پاغونو ایمانداری د بلوچ قومي تاریخ لخوا سندیان نشته. ډیر په اخلاص موږ دا وایو چې موږ پاکستان ماتول نه غواړو، لیکن ورسره دا هم وایو چې موږ په پاکستان کې د غلامانو رنګ وسېدل هم نه غواړو.
نوموړي دغه خبرې د پښتو اکیډمۍ کوټې په تالار کې د پخواني سنیټر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینیر مرستیال چیرمین عبدالرحیم مندوخیل د دویم تلین ولمانځغونډه ته وکړې. اڅکزي وویل چې د پاکستان استبلیشمنت یا دلته آباد ولسونه پښتون، بلوچ، سندیانو یا د پنجاب جمهوری خلکو معمولی غلطي هم وکړه، نو خدای خبر چې پاکستان به بیا پاتې شي او کنه.
د رحیم صاحب لومړی دا دویم تلین موږ په داسې خطرناکو حالاتو کې لمانځو چې دا زموږ ګرده خطه او پاکستان به حیثیت یو سټیټ د خپل تاریخ پر ډیر خطرناک پړاو دی. که لږ هم د پاکستان اسټبلیشمنټ غلطي وکړه یا که لږ هم دلته په دې ملک مشت ولوسونو پښتون بلوچ سندي او د پنجاب جمهوریت خلکو معمولی غلطي وکړه خدای مکه دا ملک به خدای خبر چې پاته به سي کې به نسپاته
هغه و پښتل چې دا ملک به څنګه چلیږي چې د یو سل څلور سرویش ماده په ماتولو یا سرغړونه باندې پښتانه وجل کیږي خو دلته به یو څوک د پاکستان آئین ماتوي خو پښتنه به ترې نه کیږي هغه وویل چې د پاکستان پوځ کم ضرورتونه لري هغه به ورته پوره کوي خو دوی به په اخیستل سوی حل په عمل کوي او په سیاست کې به برخه نه اخلي
زما ځاني رائے داده که څوک دا ملک ساتل غواړي بنیادی یو سوال به حل کیږي چې پاکستان د دې فوج د پاره که فوج د پاکستان د پاره
محمود خان اڅکزی وویل د علي وزیر د مور په لهجه پښتانه نه دی پوسوي که پوسوه خلک به لغوسی خپل ځانونه وسوځوي ځکه چې په وزیرستان کې دومره زیات ظلم سوی دی هغه د پاکستان د قومي اسمبلی له سپیکر اسد قیصر څخه وغوښتل چې د علي وزیر او د محسن داور د پروډکشن ارډر دی جاری کړي د شمالي وزیرستان د خلکمر د پیښې په اړوند محمود خان اڅکزی وویل پاکستان به د خلکمر په پیښه خامخا د وزیرستان له خلکو معافي اخلي
د خړک مر پر پیښه به د پاکستان سټیټ د ګرد وزیرستان معافي غواړي
هغه پر ټولو ژغ وکړ او داسې وویل راسی توبه او باسی په پاکستان کې میش ټول کامونه او ادارې به سره کښینو یو نوې عمراني معاهده به وکړو هغه وویل که دا ظلم او دا جبر داسې روان وي نو بیا به نه د پاکستان دا جنډه وي او نه دا ملک حفیظ الله ستوری شیرانی وایس آف امریکا ډیوا کوټه
د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده د وایس آف امریکا جبه د ګلو قدر منوریدونکو او اوس هم د پاکستان او د جنوبی افریقا د لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام لپاره د لوبې په حواله سره د خلکو غبرګون درته وړاندې کوو چې دغه لوبه له روانه د پاکستان و جنوبی افریقا ته د 308 منډو هدف ورکړی دی او و لوبغاړي سوځېدلې دي دا خبرګون ریاض حسین راغونډ کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو
زمانو محسن علی دی او زمو خو د پاکستان د ټیم نه ډېر توقعات خو دا غوی چې کم میچونه وشو د اغه به کارکردګي لکه زمو چې کم تم و دا غونه کم توقع و اغه شن کارکردګي غوونه خو دله وسم دوی ته چانس ته د دوی سلور میچونه پاتې دي کو چر دی دوی دا سلور ونه میچونه او غټل نو دوی ته چانس ته چې دوی سیمه فاینل ته وځي او اغه بم ال کیږي لکه چې د دوی په فنور ټیمونو باندې ډیفند دی غو باندې به دوی لکه چې اغه کی دوی میچونه او غټي لکه نور ټیمونه میچونه وبېلی او دوی اوګټینو الوب دوی وزي لا ساوث افریقا سره د دوی میشته نو د ساوث افریقا هم کارکردګي لکه دومره خنه ده او هم خپل زیات میچونه بېللی دي پاکستان د چان شته چې دا میچ اوګټي
زمانو ساجد سلیم دی او زه د مردان سره تعلق ساتم او میشته هولکه مونږ ناسیو لکه ډېر پښوک سره میچونه ګورو او پاکستان میچ ډېر پښوک سره ګورو نن نه ساوث افریقا سره میشته او ان شاء الله چې پاکستان بګټي ساوث افریقا ټیم پرفارمنس لکه ډېر نه دی او ورلد کپ کې نو ان شاء الله چې میچ په پاسانه سره موږ وګټو او روان میچونو کې بنگلاديش او افغانستان لکه ډېر کمزوري ټیمونه دي نیوزیلند لکه تکړه ټیم دی ورلد کپ لپاره سره سیکنډ نمبر باندې نو پاره باندې بلک ډیپند کوي چې موږ ځکه چې لکه هغه لکه مشکل ټیم دی کنه نو کوشش وکړو ان شاء الله چې هغه موږ وګټو نو سلور میچونه دي ان شاء الله او انګلند هم روان میچونه هغه ډېر سخت دي انډیا سره دی استرالیا سره دی نیوزیلند سره دی نو هغه هم ډېر سخت میچونه روان دي نو کوو هم بیلی او موږ سلور لوګټونو ان شاء الله چې موږ سیمی فائنل ته کوالیفای وکړو
زمانه م عبدالله یو د کرکټ سره ډېر شوق لرم په پاکستان زمانه امید یاد نه لري مې پاکستان وګټي خو دې کې چې کومه غلطي دي چې هغه ځان نه لري چې باندې دا چې اوپننګ وچلې نو پاکستان نو مې غټي انګلند په دوه مې چې وبېلې درې مې چې پاتې دي دوه مې چې وبېلې او پاکستان خپل سلور ونه خپل غټ ماګن سره وګټي نو علاوه پاکستان مخ کې بیا اتنی شي
او زمانه خلاف نن دی یو مردان سره پرو ساتنه او ان شاء الله پاکستان خطر پامه سکو نو ان شاء الله پاکستان به گټي او دې دی اوپننګ پاسو 120 نو ان شاء الله تعالی امید دي چې وی گټي چې نیوزیلند به می شو غټو نو سنیت به می شو مته بیا ثاني یا اوسره بنگلاديش ته او افغانستان دي نو ان شاء الله تعالی مخ خبر روان شي
I'm gonna tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer, the saravi, no VOA diva, pa internet home, katale au aure deshe.
I'm gonna tell you how it works.
Pateda, www.voadivanews.com.